Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن دوشنبه د لیندې قوس دریمه او د نومبر 23 نیټه د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي چې د پولیو واکسیناسیون د فرعي ملي کمپاین څلورم پړاو به نن دوشنبه د افغانستان په 12 ولایتونو کې پیل شي. وزارت په یو بیان کې ویلي چې په څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 1.4 میلیونه تر 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. په بیان کې هغه ولایتونه مشخص شوی نه دي چې کمپاین به پکې پلی کیږي. لکه مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو واکسین کمپاین کور په کور نه بلکې په کلیو او د غراس په جماعتونو کې پلی کیږي. پولیو یو ساري ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان ترې وژغوري. ویروس د ماشوم مهم عصبي رشته په نخه کوي چې د فلج لامل کیږي. د فاریاب د فوټبال ټیم د لوبغاړي فرهاد عادل زنده شوی جسد په هرات ولایت کې موندل شوی دی. د فاریاب د فوټبال ټیم یا سرسبز یاشلر اعلان کړی چې پر هغه لومړی بریت شوی او بیا یې جسد زوړن شوی دی. په هرات کې د طالبانو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په فیسبوک کې په یو پیغام کې تیره شپه فرهاد عادل د سرسبز یاشلر ټیم په خوانی لوبډل مشر یاد کړی او د هغه وژنه یې تایید کړې ده. د فوټبال د دغه لوبغاړي د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ټاکل شوی و چې هغه د دوشنبه په ورځ د افغانستان د کورنۍ فوټبال د اتلانو لیگ کې له خپل ټیم سره ملګری وي. ایران په تیرو دوه ورځو کې 292 افغان زندانیان افغانستان ته لیږدولي دي. دا خبره په تهران کې د طالبانو سفیر یا د سفارت سرپرست فضل محمد حقانی تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وکړه. بلورته ایرانی رسنی وای چې پر بیلابلو جرمونو محکوم شو دغه افغانانو په ایران کې د محکومیت دوره تیر کړي خو د قانوني پړاوونو د بشپړولو لپاره د طالبانو د حکومت اړوند ادارو ته معرفي شوې دي. معلومه نه ده چې ایران کې د مهال څه شمیر افغانان بندیان دي. خو طالب او ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې د بندیانو د تبادله پروسه ګړندۍ کړې. تیر اونۍ د ایران د بشري حقوقو سازمان ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سږ میلادي کال پایله ایران کې 2 افغانان اعدام شوي چې په خبره د محکمې جریانونه یې عادلانه نه وو. په ایران کې د افغانانو د محکومیت لاملونه تر ډیره د نشه یي توکو قاچاق او جنایي جرمونه دي. امریکا او اوکراین وایي چې د جنوا په پرونیو خبرو کې پرمختګونه رامنځته شوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي وو تر څو د اوکراین د سولې پر وړاندې شوي پلان باندې خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده متمرکزې او د درناوي وړ وي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دواړو خواوو لخوا موافقه وشوه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي او له اروپایي شریکانو سره په تماس کې پاتې شي. بل لور ته داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي راتلونکو ورځو کې واشنگټن ته ولاړ شي او د همدې پلان په اړه په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. او د اسرایلو پاوز وایي چې د لبنان د پلازمینې بیروت په څنډه کې د حزب الله دوهم نمبر مشر هیثم علي تباتبایی په هوایي بریت کې وژلی دی. حزب الله یو وسلواله او همدارنګه سیاسي وسلواله ډله ده او سیاسي ګوند هم دی. متحده ایالات حزب الله یو ترهګر سازمانګڼي او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی. د یکشنبه په ماسپښین د اسرایلو له بریت 2 ساعت وروسته حزب الله په یو بیان کې تایید کړ چې هیثم علي تباتبایی چې د دې ډلې د لوی درستیز په توګه هم پیژندل کیږي وژل شوی. متحده ایالاتونو مخکې د تباتبایی د نیولو په اړه د معلوماتو لپاره د 5 میلیون ډالرو انعام وړاندیز کړی وو. د لبنان د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرایلو په بریت کې چې په یو استوګنیزه ودانۍ شوی لږ تر لږه 5 کسان وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. دا خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان په ولسوالیو کې نن د ګوزن واکسین پیلېږي. واکسیناتوران وایي
اوس واکسین په دې پات کېږي چې جمعات په جمعات جلسې دي او دیره په دیره په عامه ځمکو کې جلسې دي. کور دروازې ته رضاکاران نشي رسېدي.
اسلام آباد کې د کورونو مالکانو ته ویل شوي چې افغانانو ته کورونه کرایه ورنه کړي.
په نن سبا ورځو کې ډېر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي، حتی چې څلور بجې هم راغلي دي، په عموم باندې دروازې وهلي دي.
د اوکراین د سولې په اړه د جنیوا په پرونۍ غونډه کې پرمختګونه شوي. وړاندې خپرونه کې جزئیات درکوو. او یو شمېر ښځو افغانستان کې د ګنډنې کارخونې جوړې کړې او نورې ښځې هم د ځان سره بوختې کړې. نور راپورونه هم لرو. هیله ده ملتیا مو وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید. تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنی. رازو د خبرونې د سر راپورته. د افغانستان په ولسو ولایتونو کې نن د پولیو واکسین څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې کمپاین کې به له 50 کلونو څخه کم عمره 2 میلیونه ماشومان واکسین شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بیا اندېښنه ښیي چې ممکن ماشومان له واکسین په دې پاتې سي چې دغه واکسین د محل کور په کور نه، بلکې په جماعتونو او کلیو بانډو کې تطبیقیږي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د پولیو ضد کمپاین نوی پړاو به نن دوشنبه د قوس په درېمه په افغانستان بېلابېلو برخو د 12 ولایتونو په 109 ولسوالیو کې پیل سي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو ویلي چې د پولیو ضد واکسین کمپاین په څلورم پړاو کې چې د قوس تر شپږمې پورې به دوام وکړي، شاوخوا 1.4 میلیونه د 50 کلونو کم عمره ماشومان به د پولیو ویروس پر وړاندې واکسین سي. د دې خبر پاڼې له مخې دا کمپاین به د افغانستان په مرکزي، جنوبي، لویدیز، شمالي او شمال ختیځو برخو کې پلي سي. د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت ویلي چې د واکسیناسیون ټیمونه به د کمپاین په جریان کې په ځانګړو سیمو کې موجود وي او له میندو، پلرونو او د کورنیو له مشرانو یې غوښتي چې د دې ځایونو په اړه ځانونه خبر کړي او خپل ماشومان چې له 50 کلونو کم عمر لري واکسین ته بوسي. خو په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ د طالبانو د حکومت عامه روغتیا وزارت نه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په څیر کور په کور تګلارې ته بدل کړي، تر څو هیڅ ماشوم د بېلابېلو دلایلو له امله له واکسین پاتې نه سي. د کابل ښار یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې خلک هڅه کوي خپل ماشومان د واکسین مرکزونو ته بوسي، خو ټینګار یې وکړ چې د کور په کور تګلارې کې ټولو ماشومانو ته واکسین ته لاسرسی تضمیني دی سي.
در خانواده ما کودک زیر 5 سال وجود دارد. در گذشته کمپاین واکسین پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق میشد.
مون پکور کې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشوم لرو. په خو د پولیو واکسین کمپاین کور په کور پلی کېده چې خورا آسانه و، ځکه چې کورنۍ د ماشوم د لیکدو او تګ راتګ په اړه اندېښنه نه درلوده. خو اوس چې واکسین یوازې په جوماتو کې تطبیقیږي، طبعا ستونزې رامنځته کېږي. لومړی دا چې ځینې کورنۍ ممکن د وخت او ځای په اړه یې دقیق معلومات ونه لري. دوهم، له ماشومانو سره تګ راتګ ستونزمن دي، په ځانګړې توګه د هغو میندو لپاره چې یوازې دي یا څو کوچنی ماشومان لري.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکی چمنګل هم وایي چې په پخوانۍ طریقه کې واکسیناتورانو کور په کور ګرځېدل او هغو ماشومانو ته لاسرسی برابر کړی و چې کورنۍ د واکسین مرکزونو ته د وړلو توان نه درلود.
لکه څرنګه چې مخکې کمپین کېده، دروازه په دروازانو هیڅ کم یو ماشوم نه پاتې کېده چې د واکسین نه بې برخې پاتې شي. اوس واکسین په دې پاتې کېږي چې جومات په جومات جلسې دي او دیره په دیره په عامه ځمکو کې جلسې دي. کور دروازې ته رضاکاران نه شي رسېدي.
له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ هم په خپله اکس پاڼه لیکلي چې دا کمپاین به په کابل، بلخ، کندوز، هرات، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې پلي سي. د بنسټ له افغانانو غوښتي چې د پولیو په منځوړلو کې همکاري وکړي او د دې ناروغۍ څخه پاک افغانستان په جوړولو کې خپل ونډه ادا کړي. په ننګرهار ولایت کې واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، هم په جماعتونو او سیمو کې د واکسین پلي کولو طریقه بې اغېزې ګڼي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د واکسین بهیر کور په کور بیا پلی کړي.
زموږ له تجربې ښکاري چې دا طریقه ګڼې کورنۍ ستونزې سره مخ کوي، ځکه چې یا هم خو واکسیناتوران تر دروازې نه وځي یا هم ټول ماشومان نه واکسینېږي. دا یو جدید تشه ده چې باید حل شي ترڅو چې دا بهر کور تر کوره تنظیم نه شي، د پولیو له منځه وړل به ممکن نه وي.
د طالبانو حکومت شاوخوا یو کال وړاندې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق طریقه بدله کړه او اوس د پولیو واکسین په جوماتونو، روغتیایي مرکزونو او مختلفو سیمو کې تطبیقېږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور کمپاین نه پلي کول ماشومان په ځانګړې توګه نوې زیږیدلي ماشومان د پولیو واکسین څخه د محرومیت له جدي خطر سره مخ کوي. دغه سازمان ویلي چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې او بله یې په هلمند ولایت کې ده. افغانستان او پاکستان یوازیني هغه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس لا هم پکېسته او په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. روغتیا پالان وایي چې پولیو یو خطرناک ویروسي ناروغي ده، درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای سي د دې ناروغۍ څخه د ماشومانو ژوند وژغوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي وایي د هغې هیواد حکومت له خلکو او دغه راز د کور له مالکانو غوښتي چې بې اسناد افغان کډوالو ته کورونه ورنه کړي او که دا مهال کورونه ورکړي وي نو ژر تر ژره دې له کورونو وباسي. افغان کډوال هم وایي چې پر دوی فضا تنګه شوې ده.
د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال او پناه غوښتونکي چې په کرایي کورونو کې ژوند کوي وایي په وروستیو کې ورته د کورونو خاوندانو د کورونو د خالي کېدو خبرداری ورکړی او بل کور هم څوک نه ورکوي. د دوی په خبره د کورونو مالکانو ورته ویلي د پاکستان حکومت پرې فشار راوستی چې بیا اسناد افغانانو ته کورونه ورنه کړي. د افغانان وایي له دې امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د اسلام آباد په ای یو له سیمه کې میشت یو افغان چې د امریکا ته د ایس آی وی په نوم د کډوالۍ کیس لري وایي له خپلو پنځه اولادونو او میرمنو سره له تیرو اته میاشتو راهیسې دغلته استوګن دی، خو په خبره یې تازه ورته د کور مالک له کوره د وتلو ویلي دي. د چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د امنیتي اندېښنو له امله یې د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ویزې د تمدید غوښتنه یې کړې خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه ویزه نه ده ورکړې.
حکومت چې دی د کورونو مالکینو ته خبرداری ورکړی دی چې کورونه دې خالي کړي، له کورونو دې ووځي. نو له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره خلک مخ دي. هیله دا ده چې لږ تر لږه هغه افغان مهاجر چې هغوی کیسونه لري څو کیسونه یې زر پروسس شي او لږ تر لږه د دوی یوه لاره معلومه شي.
د اسلام آباد په بی ول سیمه کې میشت یو بل افغان هم چې لورته ستونزې سره مخ دی او نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د کور مالک بدون اسناد ویزې یو افغاني ته کور ورکړل شو. نو د کور مالک او کرایدار سیده دواړه به نیول کیږي او زندان ته به وړل کیږي. په نن سبا ورځو کې ډیر زیات وضعیت خراب دی. پولیسان هم هر شپه راځي، حتی شپه څلور بجې هم راغلي دي، په عموما دروازې وهلي دي.
په دې هیواد کې میشت افغانان وایي دوی نه یوازې په پلازمینه اسلام آباد کې له دې ستونزې سره مخ دي، بلکې د دې هیواد په نورو ایالتونو کې هم ورته مشکل موجود دی. د خیبر پختونخوا ایالت د پېښور ښار په حیات آباد کې میشت یو افغان عبدالله ازادي راډیو ته وویل
نو پوهېږي چې څوک له یوې خوا د کیس کارونه هم روان دي، بهر ته د تګ لپاره منتظر یو، هغه پروسه ځنډېدلې ده. له بلې خوا د ویزې اسټینشن یا هغه سټی چې د تمدید یې هغه بند کړی، له بلې خوا د کورونو مالکانو نوټیس ورکړی له کورونو وباسي. ډېرو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو، بیخي یو نوه رواني ناروغي موږ ته پیدا کړې، له ډېرو تشویشو.
د اسلام آباد په بیلابیلو خارګوټو کې ځایي مسولینو په لیکلي بڼه د کورونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې بې اسناده کډوالو ته د کورونه، دوکانونه او ملکیتونه په کرایه نه ورکوي. که څه هم پاکستان په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په وروستیو کې په کورنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر طلال چودري په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې که هر شخص یا بنسټ بې اسناده افغان کډوالو ته کور، دوکان یا هم کار ورکړي، قانوني مجرم بلل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ظاهرا د اړیکو له ترنګلتیا او ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11مې له سختو نښتو وروسته پاکستان په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې راوستي. له دې نښتې وروسته که څه هم دواړه لوري درې ځل په دوحه او د ترکیې په استنبول کې د ستونزو د حل په هدف کېناستل، خو ظاهرا دې خبرو کومه پایله ورنه کړه او نه هم د اړیکې ورغېدي. په پلازمینه اسلام آباد کې اوشمیر افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس نږدې هر شپه ناوخته د دوی په کورونو یرغل وروړي او هر ډول شخصي حریم ته له درناوي پرته د دوی کورونو او ان خونو ته ننوځي او زوروي. تازه د طالبانو د حکومت د بیرته ستنو شوی ستونزو ته د رسیدنې کمیسیون ویلي چې یوازې پرون شنبه د اکتوبر 22مه له ایران او پاکستان 2102 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې چې د کورنۍ د غړو شمیر یې 1,955 تنو ته رسیږي. دا کمیسیون په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې شمیر کورنیو کې 9 له ایران او پاتې نورې له پاکستانه په خپله خوښه او جبري ډول ستنې شوي. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په یو راپور کې ویلي چې په وروستۍ اونیو کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ډیپورټ بهیر چټک شوی. په دې راپور کې راغلي چې د روانې نومبر میاشتې له 2 د همدې میاشتې 13 نیټې پورې له 10,000 زیات افغانان په پاکستان کې نیول شوي او توقیف شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورزو د سیمې نړۍ د یوې تودې موضوع ته د امریکا او اوکراین چارواکي د جنوا په خبرو اترو کې د پرمختګ خبره کوي. د دواړو هیوادونو چارواکي پرون یکشنبه په جنوا کې جرګه شوي وو. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې خبرې رغنده متمرکزې او د درناوي وړ وې او د عادلانه او تلپاتې سولې د ترلاسه کولو لپاره یې په ګډې ژمنې ټینګار وکړ. په خبرپاڼه کې دا هم ویل شوي چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به په ګډو وړاندیزونو جدي کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په خبرو اترو کې د امریکایي پلاوي مشري کوله وویل چې خبرو ډېر پرمختګ درلود او زیاتې کړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال خوښ شو چې دوی ورسره د خبرو جزئیات شریک کړل. د اوکراین ستر مرکچي انډري یرماک هم وویل چې دوی ډېر ښه پرمختګ کوي او د یوې عادلانه او تلپاتې سولې په لور روان دي. په عین حال کې څو لویدیځو خبري اژانسونو د نامعلومو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د متحده ایالاتونو او اوکراین چارواکي واشنگټن ته د اوکراین د ولسمشر د احتمالي سفر او ټرمپ سره د لیدو کتو په اړه بحث کوي. رویټرز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې د ټرمپ او زیلینسکي احتمالي خبرې به د سولې د وړاندیز شوي پلان په اړه وي، تر ډیره د هغو حساسو مسایلو په اړه چې یوه هغه یې روسیې ته د اوکراین د یوې برخې سپارل دي. پلان لا تر اوسه په رسمي ډول نه دی خپور شوی، خو د هغه مهم ټکي څرګند شوي. د کیف متحدانو خبرداري ورکړي چې دا پلان د روسیې په ګټه جوړ شوی. د مسویده په یو برخه کې اوکراین غوښتنه شوې چې د جګړې پای ته رسولو لپاره خپل ځینې سیمې روسیې ته وسپاري او د خپل وسلوالو ځواکونو شمیر کم کړي. په بدل کې به اوکراین ته د امنیت ضمانتونه ورکول کیږي، په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو لخوا، او اجازه به ورکړل شي چې په اروپایي ټولنه کې شامل او ځینې مالی ګټې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې له روسیې څخه به وغوښتل شي چې د اوکراین له ځینو هغو سیمو څخه چې اوس مهال یې نیولې دي په شا شي. تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو دې ته چې په هرات کې د افغانستان د زعفرانو یو جشن جوړ شوی و. په دغه جشن کې د کرنې وزارت مسؤلانو خبرې کړې او ویلي دي چې د زعفرانو سکتور نن سبا ښه غوړېدلی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان په 2,000 هکتار ځمکه کې زعفران کرل شوی او په ټوله کې 1,000 ټنه زعفران تولید شوی. د دې وزارت مرستیال سید رازم عثماني د نومبر 22مه په هرات کې د زعفران ګل د لسمې جشنواري په لومړۍ ورځ ویل دا شمیرې د تیر کال په پرتله لوړوالی ښیي. د دې وزارت له لوري په دیاړه په یو خپره شوي اعلامیه کې هم راغلي چې دوی بزګرانو ته ډاډ ورکړی چې یاد وزارت د زعفرانو د بزګرانو ترڅنګ ولاړ دی او دا چې د دوی ستونزې به ورحل کړي. د زعفران ګل لسمه جشنواره په هرات کې د درې ورځو لپاره جوړه شوې او دواوی غرفې په کې کېښودل شوې. دا په داسې حال کې ده چې د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ تیر کال د افغانستان 9,000 هکتار ځمکې 15 ټنه زعفران حاصل ورکړی وو. دغه ټولنې وړاندوینه کړې وه چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله 10 فصلو کې د زعفرانو په صادراتو کې زیاتوالی راشي، خو د زعفرانو یو شمېر بزګران وایي سکالې د زعفرانو حاصل د قناعت وړ نه و. په هرات ولایت کې د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی ازادي راډیو ته وویل چې سکال د طالبانو حکومت او نړیوالې ټولنې له دوی سره هیڅ ډول مرسته ونه کړه چې له امله دوی له نویو ستونزو سره مخ شي. دی وایي له بده مرغه اوس چې موږ له کومو ستونزو سره مخ یو، د اقلیمي بدلون او د اوبو کمښت دی. په ویالو کې اوبه نه راځي، اړ یو چې په لوړ لګښت اوبه برابرې کړو او خپل پټي پرې اوبه کړو. د مرستندویه بنسټونو له لوري د بزګرانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی شوی، نه هم دولت په دې برخه کې مرسته کړې او نه هم نړیوالې ټولنې
داخلي او خارجي.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ د زعفرانو د بزګرانو د ټولنې یو غړي محمد شریف بیگزاد هم ورته شکایت وکړو. دی وایي په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د زعفرانو نږدې اویا بزګران شته. سږ کال د ګرمۍ له امله زموږ حاصلات ډیر کم وو. بزګران له دې امله چې د نړیوالې ټولنې او دولت له لوري ملاتړ نه کېږي ډیر مایوسه شوي دي. په افغانستان کې د زعفرانو د تولید او پروسس د یو شرکت مسؤل عبدالله خیراندیش هم دغه ډول ستونزې تاییدوي. وایي د وچکالۍ له امله د زعفرانو په تولید کې کمښت راغلی او په نړیوال بازار کې د زعفرانو غوښتنه لوړه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته امسال خوشحالی بود.
دی وایي د تیر کال په پرتله سږ کال وچکالي زیاته وه او زموږ حاصلات هم کم وو، خو له نیکمرغه د صادراتو لړۍ روانه ده او په بیلابیلو هیوادونو کې د زعفرانو غوښتنه هم زیاته ده. دغه راځي بیې هم لوړې شوي. د سوپر نګین زعفرانو د هرات په بازار کې د یو سل لس او یو سل پنځه زر افغانیو ترمنځ پیر او پلور کیږي. په افغانستان کې د زعفرانو حاصل عموماً د میزان په وروستیو کې پیل او د عقرب تر نیمایي دوام کوي. زعفران د افغانستان له لسو په ډیرو ولایتونو کې کرل کیږي. هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان او فراه هغه ولایتونه یادیږي چې ډیر زعفران پکې کرل کیږي، خو هرات په دې برخه کې تر نورو مخکښ دی. د زعفرانو د کاروباریانو د ټولنې مرستیال عبدالواحد ازادي راډیو ته ویلي چې تر دې دمه په افغانستان کې د زعفرانو په برخه کې دوه ویا شرکتونه جوړ شوي او له هیواده بهر د دې تولید صادرات کوي. نوموړي وویل چې اوس مهال په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د زعفرانو د یو کیلو بیه له اتلس سوه تر دوه زره ډالرو رسیږي. د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د سلګونه میلیونه ډالرو په ارزښت افغانستان زعفران د نړۍ او سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، اسپانیا، فرانسې، جرمنی، برتانیا او امریکا ته صادریږي. د راپورونو له مخې د افغانستان زعفران په نړۍ کې له مشهورو زعفرانو بلل کیږي. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د تیر کال په جون میاشت کې اعلان کړی چې د لابراتواري معایناتو وروسته د مزې او خوند له اړخه د هرات زعفرانو په نړۍ کې لومړی مقام ګټلی دی.
اوریدونکو په دې ټولګه کې وړاندې درته وایو چې یو شمیر افغان ښځو د ګنډنې یا خیاطۍ کارخونې جوړې کړې او لسګونه نور نجونې هم له ځان سره بوختې کړې. خو اوس راځو دې ته چې په دې وروستیو کې په دوبۍ ښار کې په یوه جوړ شوې غونډه کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه پراخ بحثونه وشول. د بحث یوه برخه په نورو سیارو کې د ژوند د امکاناتو د لټولو په اړه و. احمد تکل پرې دا راپور چمتو کړی.
د دوبۍ د فیوچر یا راتلونکي په ناسته کې چې د نومبر په 13 او 19 د متحده عربی اماراتو په دوبۍ ښار کې جوړه شوې و، لزمه کې هاخوا د ژوند د موندنې لپاره د بشریت د هڅو په اړه بحثونه وشول. په دې غونډه کې ساینس پوهانو اعلان وکړ چې لزمه کې لري د ژوند د نښو په موندنه پسې د انسان څیړنې ښایي پر روانه یوه لسیزه کې نتیجه ورکړي. د کمبریج پوهنتون د نجومي فزیک د څیړنو استاد نیکو ماتو سودان وویل ډیر امکان شته چې څیړونکي به ډیر ژر په نورو سیارو کې ژوند ومومي. هغه زیاته کړه چې له شمسي نظامه بهر د سیارو د اتموسفیر په اړه دوامدارې څیړنې هلته له کاربن څخه د جوړو مالیکولونو شتون ښیي چې دا د بیولوژیکي فعالیتونو یا ژوند نښه ګڼل کېدای شي. ډاکټر ماتو سودان وویل پوښتنه دا نه ده چې آیا له ځمکې بهر به د ژوند نښې وموندل شي که نه، بلکې دا ده چې آیا موږ لیواله یو که نه چې داسې ژوند چې نه پیژنو پیدا کړو. په دې غونډه کې د جنټیک یا وراثت د علم په اړه هم پراخ بحثونه وشول. د غونډې یو ګډونوال ډاکټر ټریور مارتین وویل د وراثتي اصلاحاتو په برخه کې د وروستیو چټکو پرمختګونو له برکته به په راتلونکې لسیزه کې د ټولو پیژندل شویو وراثتي ناروغیو علاج ممکن شي. نوموړي د وراثتي ناروغیو د یو ځلي علاج د احتمال یادونه وکړه چې په نتیجه کې به د روغتیايي مراقبتونو د اوسني سیستم بڼه په بشپړ ډول بدله شي. دا غونډه د دوبۍ د راتلونکي د بنسټ د مشر خلفان بلهول په وینا پیل شوه. په دې وینا کې ښاغلی بلهول د ملي معرفت د پوتنسیال نظریه وړاندې کړه. د دې نظریې له مخې هغه ټولنې چې د ټولنیز معرفت په پیاوړتیا او همغږي کولو بریالي شي کولای شي د مصنوعي ځیرکتیا په څیر له نویو علمي پرمختګونو څخه ډیره ښه ګټه ترلاسه کړي. ساینس پوهانو په ورځني ژوند کې د مصنوعي ځیرکتیا د کارولو په اړه هم بحثونه وکړل. په دې برخه کې د ماستر کارډ اجرایه رئیس مایکل میباخ وویل د کمپنۍ د لومړي ځل لپاره له مصنوعي ځیرکتیا یا AI څخه په راکړه ورکړه کې کار واخیست او د سینما دوه ټکټونه یې په دې وسیله وپیرل. د دوبۍ د راتلونکي په سګنۍ ناسته کې د اټومي برېښنا پرتله د لمریزې برېښنا د پراخې کارونې او د ټکنالوژۍ د نورو اړوندو مسایلو په اړه هم بحثونه وشول.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د خبری مجلې د پایشي بوته رسیدلې یو رسای راپور اخلو هغه دا چې یو شمیر افغان مېرمنې وایي چې د ګندنې یا خیاطۍ کارخونې جوړې کړي او لسګونه نور انجونې هم له ځان سره بوختې کړي دي.
دلته د ګندنې یا خیاطۍ په دې کارخانه کې خسي کار کوي. دا کارخانه د غزنی ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې لخوا کابل میشتو مېرمنو او انجونو ته جوړه شوې ده. د چېونو غوښتل نومې په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل په دې جمهوري نظام کې په کار او ټولنیزو چارو وزارت کې دنده لرله، خو د طالبانو په راتګ سره په کور کې نول شوې ده. د پنځو ماشومانو مور ده، خاوند هم په خیاطۍ کې کار کوي خو د کور ډېر لګښتونه دا پرې کوي.
ګنډه قانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم، بل دکان ته شاګردانو ته درس ورکوم، چرمدوزی او خیاطي از خپل هم خیاطي کوم. خلک دې وته جامې راوړي، مانا دې مخلو جامې راوړي، هر قسم کالي ګنډم. اول مې په کور کې خیاطي کوله، بیا وروسته دکان ونیم کې باندې کار کوم، سم شاګردان یم، هم درس ورکوم، دغه خیاطي سامان د اشیا هم سره خرڅوم. کوچنی ویترین مې د دکان مخې ته ایښی. اول مې سات دومره نه و ښه لکه اوس چې ده. ستا دغه سې مېرمنې ډېر شته چې درس او هغه خپل وظیفو چې پاته شوي دي، دا بېرته دا موږ هغه ته مسلک ته
دا زیاتوي چې یا د کارخونه کې ورسره له شلو زیاتې ښځې او انجونې کار کوي چې په خبره یې ډیری د طالبانو حکومت لخوا له دندو او زده کړو راګرځول شوي دي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول شوې انجلۍ چې په دې کارګاه کې کار کوي، د بوختیا ورسره روحي، رواني او اقتصادي اړخه ډیره مرسته کړې ده. د هم نه غوښتل چې راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زما پانتون کې اوس مستر پاتې و چې بندیز ولګېده. ما قبلګې برخه کې زده کړې کولې. یو کال کېږي چې خیاطۍ ته مې مخه کړې، ځکه د زده کړو پیل ته مې ډېره تمه شوم خو پیل نه شوې. یو انجلۍ خو ډېرې اړتیاوې لري، نو باید په خپلو پښو ولاړه وي. په همدې ځینو جامو چې ګنډوي خپل مصرف راباسو. له ذهني اړخه یې هم ډېره راسره مرسته کړې ده.
دوی وایي که څه هم ډېری وخت د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو له بېلابېلو سپارښتنو څار او ان تلاشیو سره مخ کیږي، خو ټینګار کوي چې خپل کار ته یې دوام ورکړی دی. یوازې په پلازمینه کابل کې نه، بلکې یو شمېر ولایتونو کې هم ګڼو مېرمنو ګنډنې یا خیاطۍ ته مخه کړې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي او د جمو ګنډلو یو کارخانه مشر وایي چې په تیر جمهوری نظام کې د هرات ولایت بیلابیلو عدلی او قضایی ادارو کې دنده درلوده، خو خبره یې وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له دندې لرې سوه، د دغه ولایت په جبریل ولسوالۍ کې د ګنډنې کارخونه جوړه کړه چې 25 نورې له کار او زده کړو راګرځول شوې ښځې او انجونې ورسره کار کوي. د هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
زه په جبرائیل کې تولیدي کارخونه لرم چې 15 ډوله جامې پکې ګنډم، 25 مې کارکوونکي دي. اوس خو ټولې ښځې په خپلو کورونو کې خیاطي شوې دي. دومره چې خیاطانې ډېرې شوې، دومره یې پیرودونکي نشته. دلته ورځ بلې ته ښځې ځپل کېږي.
هرات هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ورنه د برقي یا چادرۍ د جبري کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. طالبانو 2021 کال په اگست کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې ښځې په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولي او د دوی سینګارتونونه یې هم ورتړلي دي. دوی دغه شان نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو هم منع کړي دي. حجاب یې پرې اجباري کړی، له شرعي محرم پرته یې پر سفر بندیز لګولی او تفریحي پارکونو، ښځینه حمامونو او ورزشي لوبغالو ته یې هم نه پرېږدي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت دا محدودیتونه په کور دننه او نړیواله کچه په پراخ ډول غندل شوي دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی د نجونو او ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي. هغه دا چې افغان مېرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مه هیروي
سلام و اوقاتتان بخیر به مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری فنی شفیق عیار میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 3 ماه قوس سال 1404 خورشیدی و 24 ماه نوامبر سال 2025 میلادی است. در آغاز خبرها، وزارت صحت‌عامه طالبان میگوید که چهارمین دور کمپاین فرعی ملی واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز دوشنبه در 17 ولایت افغانستان آغاز می شود. این وزارت در اعلامیه گفته که در این کمپاین چهار روزه حدود 7,400,000 کودک زیر 5 سال واکسین خواهند شد. در اعلامیه ولایت هایی که قرار است این کمپاین در آن راه‌اندازی شود مشخص نشده. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و فقط واکسین میتواند کودکان را از آن در امان نگه دارد. این ویروس نخای و رشته مهم عصبی در میان ستون فقرات را هدف قرار میدهد و باعث فلج بدن میشود. جسد حلق‌آویز شده فرهاد عادل بازیکن تیم فوتبال سرسبز یاشلر فاریاب در هرات پیدا شده است. این تیم روز یکشنبه دوی قوس اعلام کرد که عادل در یک سوی قصد کشته شده و سپس جسدش حلق‌آویز شده است. مقام‌های طالبان در هرات در این مورد هنوز چیز نگفتند. فدراسیون فوتبال افغانستان در پیام در فیسبوک از فرهاد عادل به عنوان کاپیتان سابق تیم فوتبال سرسبز یاشلر یاد کرده و مرگش را تایید کرده است. جزئیات بیشتر در مورد چگونگی کشته شدن این فوتبالیست هنوز ارائه نشده. قرار بود که او امروز دوشنبه تیم سرسبز یاشلر را در رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان همراهی کند. فصل پنجم این رقابت‌ها روز شنبه اول قوس در کابل آغاز شد. دیپلمات ارشد طالبان در تهران از انتقال صدها زندانی افغان از ایران به افغانستان خبر می‌دهد. فضل محمد حقانی، شارژ دفیر و سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در تهران، به رادیو آزادی یک شنبه شب دوی قوس گفت که 292 زندانی روزهای شنبه و یک شنبه از ایران به افغانستان منتقل شدند. او در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. برخی رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که این افغان‌ها دوره محکومیت خود را در ایران سپری کرده و برای طی مراحل قانونی به حکومت طالبان تحویل داده شدند. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت که از آغاز امسال میلادی تا اواسط ماه اکتبر دست کم 72 افغان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل در ایران اعدام شدند. مقام‌های اوکراین و ایالات متحده از پیشرفت در مذاکرات ژنو خبر داده و از آن به هدف پایان دادن به جنگ طولانی در اوکراین استقبال کردند. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه از سوی قصر سفید منتشر شد آمده است که مذاکرات سازنده، متمرکز و محترمانه بود و بر تعهد مشترک برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار تاکید شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که رهبری هیئت آمریکایی را در مذاکرات به عهده داشت گفته که مذاکرات پیشرفت فوق‌العاده داشته است. آنسو آندری یرموک مذاکره کننده ارشد اوکراین نیز گفته که پیشرفت بسیار خوبی داشتند و در مسیر دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حرکت میکنند. پیشتر گزارش شده بود که مقام‌های آمریکایی، اوکراینی و اتحادیه اروپا در مورد پیشنویس طرح 28 ماده‌ای رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین در ژنو بحث میکنند. و اردوی اسرائیل میگوید که در یک حمله هوایی در حومه بیروت پایتخت لبنان، حیثم علی طباطبایی مرد شماره دوی حزب الله را کشته است. حزب الله یک گروه شبه نظامی و همچنان یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد و اتحادیه اروپا فقط شاخه نظامی حزب الله را شامل فهرست سیاه کرده است. ساعت پس از حمله اسرائیل که بعد از ظهر یکشنبه انجام شد، گروه حزب الله در بیانیه کشته شدن علی طباطبایی را که به عنوان لیدریستیز این گروه نیز شناخته میشد تایید کرد. ایالات متحده قبلا برای اطلاعاتی که منجر به بازداشت او شود $5 میلیون جایزه تعیین کرده بود. وزارت صحت لبنان گفته که در حمله اسرائیل به یک ساختمان مسکونی دست کم 5 نفر کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرستی از داشته های برنامه. کمپاین تطبیق واکسن پولیو امروز در 17 ولایت افغانستان آغاز می شود. خانواده ها می خواهند که واکسیناتوران خانه به خانه بروند تا هیچ کودکی از واکسن باز نماند.
در گذشته کمپاین واکسن پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق می شد بسیار آسان‌تر بود، چون خانواده ها نگران انتقال کودک و رفت و آمد نمی بودند.
مهاجران افغان در پاکستان نگرانند.
حکومت چه ده کورونا اومدی کنون تا
حکومت به مالکان خانه هشدار داده که افغانها را از خانه ها بیرون کنند و خانه ها را خالی نماید.
در یک گزارش مفصل در این باره هم برایتان میگوییم.
تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماهای اخیر در یک سری مذاکرات دیپلماتیک شرکت کردند تا تنش‌ها را کاهش دهند.
و در مسائل بین‌المللی مقام‌های آمریکایی و اوکراینی از پیشرفت در مذاکرات ژنو خبر می‌دهند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. کمپاین 4 روزه واکسن پولیو یا فلج کودکان امروز در حدود 20 ولایت افغانستان آغاز می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که در این کمپاین بیش از 7 میلیون کودک زیر 5 سال واکسن خواهند شد. در این حال شماری از خانواده ها در افغانستان می گویند که این کمپاین باید خانه به خانه راه اندازی شود. بیشتر در این گزارش.
دور جدید کمپاین ضد پولیو امروز دوشنبه 3 قوس در 179 ولسوالی 17 ولایت در مناطق مختلف افغانستان آغاز می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان با نشر اعلامیه گفته که در چهارمین دور کمپاین فرعی 4 روزه واکسن ضد پولیو که تا 6 قوس ادامه خواهد یافت، حدود 7.4 میلیون کودک زیر 5 سال در برابر ویروس پولیو واکسن می شوند. به نقل از اعلامیه، این کمپاین در بخش‌های مرکزی، جنوب، شرق، غرب، شمال و شمال شرق افغانستان اجرا می شود. وزارت صحت عامه حکومت طالبان گفته که تیم‌های واکسیناسیون در جریان کمپاین در محلات مشخص در مناطق حضور خواهند داشت و از مادران و پدران و سرپرستان خانواده ها خواسته تا خود را از این مکان ها آگاه ساخته و کودکان زیر 5 سالشان را برای واکسن بیاورند. شماری از خانواده ها در افغانستان اما از وزارت صحت عامه حکومت طالبان می خواهند تا کمپاین تطبیق واکسن پولیو را مانند گذشته به شیوه خانه به خانه تغییر بدهد تا هیچ کودک به دلایل مختلف از واکسن باز نماند. یک باشنده کابل که نخست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که مردم تلاش میکنند کودکانشان را به مراکز واکسن برسانند، اما تاکید کرد که در شیوه خانه به خانه دسترسی همه کودکان به واکسن تضمین میشود.
در خانواده ما کودک زیر 5 سال وجود دارد. در گذشته کمپاین واکسن پولیو به صورت خانه به خانه تطبیق می شد بسیار آسان تر بود، چون خانواده ها نگران انتقال کودک و رفت و آمد نمی بودند. اما حالا که واکسن تنها در مساجد تطبیق می شد طبعا مشکلات به وجود می آید. اول اینکه برای خانواده ممکن است اطلاع دقیق از زمان و مکان نداشته باشند. دوم اینکه رفت و آمد با اطفال خردسال برای بعضی مشکل باشد، مخصوصا مادرانی که تنها هستند یا چند طفل کوچک دارند.
چمنگل باشنده ولایت ننگرهار نیز میگوید که پیش از این واکسیناتورها با رفتن به درب خانه ها امکان دسترسی کودکان را به واکسین فراهم میکردند که خانواده هایشان توانایی رساندن آنها به مراکز واکسین را نداشتند.
لکه سرنگه چه با مخ که کمپین که دو دروازه پا دروازانو
دور که قبل کمپین انجام می شد دروازه به دروازه هیچ طفل از واکسین باز نمی ماند. حالا آنان از واکسین می مانند زیرا مسجد به مسجد صاحه به صاحه است و واکسیناتوران نمی توانند به خانه بیایند.
نشی رسیده
نهاد افغانستان آری از پولیو نیز در صفحه ایکس خود نوشته که این کمپاین در کابل، بلخ، گندوز، هرات، نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، زابل، اروزگان، کندهار، هلمند و فرات تطبیق می شود. این نهاد از شهروندان افغانستان خواسته است تا در راستای ریشه‌کن‌سازی پولیو همکاری کرده و سهم خود را در ایجاد افغانستان آری از این بیماری ادا کنند. یک واکسیناتور در ولایت ننگرهار که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز شیوه تطبیق واکسین در مساجد و محلات را مؤثر نمی داند و از حکومت طالبان می خواهد تا دوباره پروسه واکسین را به شیوه خانه به خانه اجرا کند.
زمانگل تجربه خارجی در طریقه گرنی کنال استونز در مختلف
تجارب ما نشان می دهد که این طریقه تعداد زیادی از خانواده ها را به مشکل مواجه می کند زیرا واکسیناتوران در دروازه خانه ها نمی روند و تمام کودکان واکسین نمی شوند. این یک خالیگاه جدی است که باید حل شود. تا زمانی که پروسه خانه به خانه تنظیم نشود از بین بردن پولیو ممکن نخواهد بود.
حکومت طالبان شیوه تطبیق واکسین پولیو را در حدود یک سال گذشته از شکل خانه به خانه تغییر داده و اکنون واکسین پولیو در مساجد، مراکز صحی و ساحات مختلف تطبیق می شود. سازمان جهانی صحت اخیراً هشدار داد که عدم تطبیق کمپاین خانه به خانه واکسین پولیو در افغانستان کودکان به ویژه نوزادان را در معرض خطر جدی محروم شدن از واکسین پولیو قرار می دهد. این سازمان گفته که در سال جاری میلادی دو مورد مثبت بیماری پولیو در افغانستان ثبت شده که یکی آن در ولسوالی بالا مرغا به ولایت بادغیس و مورد دیگر در ولایت هلمند بوده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که تا حال با ما همراه هستین. گزارش ها را ادامه می دهیم. مهاجران افغان در پاکستان می گویند حکومت آن کشور به شهروندانش هدایت داده که افغان های بدون اسناد را از خانه هایی که برایشان کرایه دادن خارج بسازند. به گفته آنان پاکستان همچنان هشدار داده که اگر شهروندانش پس از این به افغان های فاقد اسناد خانه کرایه دهند بازداشت خواهند شد. حکومت پاکستان تازه در این باره هنوز چیز نگفته، اما وزیر دولت در امور داخلی پاکستان اخیراً در نشست خبری گفته بود که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. گزارش در این مورد.
شماری از مهاجران افغان ساکن در مناطق مختلف پاکستان که در خانه های کرایی زندگی می کنند می گویند در روزهای اخیر مالکان خانه ها به آنان هشدار دادند که خانه ها را تخلیه کنند و هیچ کس حاضر نیست خانه جدید به آنان کرایه دهد. به گفته آنان مالکان خانه ها گفتند که حکومت پاکستان بر آنان فشار آورده تا به افغان های بدون اسناد اجازه سکونت در خانه های کرایی را ندهند و یا خانه های کرایه جدید با آنان کرایه ندهند. این مهاجران می گویند به همین دلیل با مشکلات جدی روبرو شدند. یک افغان ساکن منطقه ایازه شهر اسلام آباد که پرونده مهاجرت سایوی به امریکا را دارد می گوید همراه با همسر و 5 فرزندش از 8 ماه به این سو در آنجا زندگی می کند، اما به تازگی صاحب خانه به او دستور داده که خانه را ترک کند. او که به دلیل نگرانی های امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که با وجود ارائه درخواست تمدید ویزا حکومت پاکستان تا کنون ویزا او را تمدید نکرده است.
حکومت چه دید کورون و مالکنو تا
حکومت به مالکان خانه هشدار داده که افغانها را از خانه ها بیرون کنند و خانه ها را خالی نماید. در اینجا همه با مشکلات زیاد روبرو هستیم. خواست ما این است که حداقل به افغانهایی که پرونده مهاجرت دارند مهلت داده شود تا پرونده هایشان بررسی شود و بتوانند به هدف اصلیشان برسند.
یو لار معلوم شي.
یک افغان دیگر ساکن منطقه بیفته اسلام آباد که با مشکل مشابه روبروست و نخواست نامش در گزارش ذکر شود به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت:
کور مالک بدون اسناد ویزه یو افغانی تا کور ورکړ.
حکومت گفته اگر یک پاکستانی به افغانهای بی اسناد خانه بدهد زندانی خواهد شد. اکنون وضعیت بسیار خراب است. پلیس شب هنگام می آید، حتی ساعت 3 یا 4 صبح وارد خانه ها می شوند و مردم را با خود می برند.
حتی شپ سلور بجیم را غلی دی پا مومن دروازی وحلی دی.
افغان های مقیم پاکستان می گویند آنان نه تنها در پایتخت اسلام آباد با این مشکل مواجهند، بلکه در دیگر ایالت های آن کشور نیز وضعیت مشابه است. عبدالله یک افغان ساکن منطقه حیات آباد شهر پشاور در ایالت خیبر پشتونخوا بر رادیو آزادی گفت:
از یک سو کیس های ما به سرنوشت مانده، از سوی دیگر تمدید ویزه ها متوقف است و اکنون پیدا کردن خانه جنجال تازه شده است. در هیچ جای اگر ویزه نداشته باشی کسی خانه کرایه نمی دهد و این بزرگترین چالش است که افغان های مقیم پاکستان در حال حاضر با آن روبرو هستند.
بر اساس گفته های شماره از مهاجران افغان، مقام های محلی در شهرک‌های مختلف اسلام آباد به گونه‌ای کتبی به مالکان خانه ها هشدار دادند که به مهاجران بی اسناد خانه، دکان و یا هر گونه ملکیت را کرایه ندهند. هرچند حکومت پاکستان تازه در این مورد چیزی نگفته است، اما طلال چادری وزیر دولت در امور داخلی پاکستان در اواسط ماه اکتبر در یک نشست خبری گفته بود که هر شخص یا نهادی که به مهاجران افغان فاقد اسناد قانونی خانه، دکان یا شغل فراهم کند بر بنیاد قوانین جدید مجرم شناخته خواهد شد. این در حالی است که پس از افزایش تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان و در پی درگیری‌های شدید میان طالبان و نیروهای پاکستانی در 11 اکتبر در امتداد خط دیورن، ظاهرا پاکستان فشارها بر افغان‌های مقیم آن کشور را به طور قابل ملاحظه افزایش داده است. پس از آن درگیری، هرچند دو طرف 3 در دوحه و در استانبول ترکیه برای حل مشکلات گفتگو کردند، اما این گفتگوها ظاهراً به نتیجه نرسید و روابط میان دو کشور نیز بهبود نیافت. شماره از افغان‌ها در اسلام آباد در گفتگو با رادیو آزادی ادعا کردند که پلیس پاکستان تقریباً ناوقت هر شب بر خانه‌های آنان یورش برده و بدون هیچ گونه احترام به حریم شخصی وارد خانه‌ها و حتی اتاق‌هایشان شده و آنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگان حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که تنها روز شنبه 22 نوامبر 2102 خانواده از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند که شمار مجموعی از این خانواده ها به 11855 تن می رسد. این کمیسیون در اعلامیه گفته است که از میان این خانواده ها 29 خانواده از ایران و بقیه از پاکستان به صورت داوطلبانه یا اجباری به افغانستان بازگشتند. هفته گذشته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشی گفته بود که در هفته های اخیر روند بازداشت اخراج اجباری افغانها در پاکستان شدت یافته است. در این گزارش آمده بود که از 2 تا 8 ماه جاری بیش از 13,000 افغان در پاکستان بازداشت و توقیف شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
مقام‌های آمریکایی و اوکراینی می‌گویند که در مذاکرات ژنو پیشرفت حاصل شده است. دو طرف روز یکشنبه 3 قوس 23 نوامبر در ژنو گفتگو کردند. پیشتر گفته شده بود که مقام‌های آمریکایی، اوکراینی و اتحادیه اروپا در مورد پیشنویس طرح 28 ماده‌ای رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پایان جنگ در اوکراین در ژنو بحث می‌کنند. مقامات اوکراین و ایالات متحده از پیشرفت در این مذاکرات خبر داده و از آن به هدف پایان دادن به جنگ طولانی در اوکراین استقبال کردند. در بیانیه‌ای که روز یکشنبه از سوی قصر سفید منتشر شد آمده است که مذاکرات سازنده، متمرکز و محترمانه بود و بر تعهد مشترک برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار تاکید شده است. در بیانیه همچنان آمده که هر دو طرف توافق کردند که در روزهای آینده به کار جدی روی پیشنهادات مشترک ادامه دهند و با همکاران اروپایی در تماس باقی بمانند. از سوی دیگر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده که رهبری هیئت آمریکایی را در مذاکرات به عهده داشت گفت که مذاکرات پیشرفت فوق‌العاده داشته و افزوده است که رئیس جمهور دونالد ترامپ از زمانی که در مورد بحث‌ها به او معلومات داد خرسند بود. آندری یرماک مذاکره کننده ارشد اوکراین نیز گفته که پیشرفت بسیار خوبی داشتند و در مسیر دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حرکت میکنند. در همین حال چندین خبرگزاری غربی به نقل از منابعی که از آنها نام گرفته نشده گزارش دادند که مقامات ایالات متحده و اوکراین در مورد سفر احتمالی ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به واشنگتن برای یک گفتگو با رئیس جمهور ترامپ بحث میکنند. رویترز به نقل از یک منبع گفته که در این گفتگوها روی حساسترین موضوعات در طرح 28 ماده‌ای صلح که توسط دونالد ترامپ مطرح شده تمرکز خواهد شده است، از جمله احتمال امتیازات ارضی اوکراین به روسیه. این طرح هنوز به طور رسمی منتشر نشده اما عناصر کلیدی آن فاش شده است. متحدان کیف هشدار می‌دهند که طرح به شدت به نفع روسیه تنظیم شده. در پیشنویس این طرح آمده که اوکراین به هدف پایان جنگ بخشی از قلمروش را به روسیه واگذار کند و شمار نیروی مسلح خود را کاهش دهد. در عوض اوکراین نوعی از تضمین‌های امنیتی را به ویژه از ایالات متحده دریافت خواهد کرد. اجازه پیوستن به اتحادیه اروپا را خواهد داشت و برخی از مزایای مالی را به دست خواهد آورد. در این حال از روسیه نیز خواسته خواهد شد تا از بعض ساحات اوکراین که در حال حاضر اشغال کرده است عقب نشینی کند.
بیشتر از خبر
تاجیکستان تنها کشور آسیای مرکزی که به طور علنی بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را محکوم کرد اکنون در تلاش است تا روابط خود را با این گروه ترمیم کند. روابط بین تاجیکستان و حکومت طالبان در افغانستان پس از سالها اتهام زنی یه متقابل به تدریج گرم می شود. با وجود تلاش های دیپلماتیک گسترده هنوز به اعتمادی عمیق و اختلافات غیر قابل حل بین تاجیکستان و طالبان وجود دارد. جاوید فیضی گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
تاجیکستان و طالبان افغانستان در ماه‌های اخیر در یک سری مذاکرات دیپلماتیک شرکت کردند تا تنش‌ها را کاهش دهند و از درگیری‌های مسلحانه در طول مرز طولانی مشترکشان جلوگیری کنند. مسئولان تاجیکستان و طالبان افغانستان تلاش کردند تا همکاری در زمینه انرژی و تجارت را در جریان مذاکرات گسترش دهند. اما با گفته تحلیلگران با وجود پیشرفت‌های هنوز به اعتمادی عمیق و اختلافات غیر قابل حل در هر دو طرف وجود دارد. ادوارد لیمون کارشناس آسیای مرکزی در پوهنتون تگزاس میگوید که از دید او وضعیت فعلی به گفته او همکاری سرد ادامه خواهد یافت. لیمون گفت که انتظار دارد دوشنبه و کابل در زمینه‌های منافع مشترک از جمله پروژه‌های اقتصادی مشترک به طور عملی عمل کنند. اما او میگوید که نمی‌بیند که این دو کشور تمام اختلافات خود را حل کنند. در 15 نوامبر امسال هیئت متشکل از دیپلمات‌ها و مقامات ارشد امنیتی تاجیکستان برای گفتگو با مقامات طالبان وارد کابل شد. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل طالبان گزارش داد که دو طرف در جریان این دیدار چند روزه درباره همکاری‌های دیپلماتیک و اقتصادی و همچنین امنیت منطقه‌ای بحث کردند. این گفتگوها چند هفته پس از آن انجام شد که محمد یوسف وفا والی طالبان در ولایت شمالی بلخ که با تاجیکستان هم مرز است بعد دوشنبه سفر کرد. در جریان این دیدار در اواخر ماه اکتبر وفا با جنرال سایم امین باتیموف رئیس سازمان اطلاعات تاجیکستان ملاقات کرد. به گفته مقامات تاجیک آنها درباره راه‌های جلوگیری از عبور گروه‌های مسلح از مرز 1357 کیلومتری میان دو کشور گفتگو کردند. دیپلماسی اخیر همزمان با درگیری‌های میان نیروهای مرزی تاجیکستان و طالبان رخ داد. در تازه‌ترین حادثه در 25 اکتبر امسال دو طرف در نزدیکی یک معدن طلا در امتداد دریای پنج که افغانستان و تاجیکستان را از هم جدا می‌کند تبادل آتش کردند. یک جنگجوی طالبان نیز در درگیری قبلی در ماه اگست کشته شد. از زمانی که طالبان در سال 2021 قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، دوشنبه و کابل یکدیگر را به پناه دادن به گروه‌های مسلح متهم کردند. تاجیکستان تنها کشور همسایه بود که به طور علنی بازگشت طالبان به قدرت را محکوم کرد و این گروه شبه نظامی را تهدید برای ثبات منطقه‌ای خواند. همچنان گزارش های هم وجود دارد که دوشنبه برخی از رهبران جبهه مقاومت ملی، گروه مقاومت ضد طالبان که عمدتاً از تاجیک های افغانستان تشکیل شده را میزبانی می کند یا با آنها در تماس است. تاجیکستان این ادعا را رد کرده است. سفارت افغانستان در دوشنبه توسط سفیر اداره می شود که از سوی جمهوری مخلوع افغانستان تعیین شده و گفته می شود که با جبهه مقاومت ملی هم نظر است. با این حال طالبان کنترل کنسولگری افغانستان در شهر خروغ در شرق تاجیکستان را در دست دارند. در همین حال تاجیکستان طالبان را به حمایت از جماعت انصار الله، یک گروه شبه نظامی اسلامگرا که در افغانستان مستقر است، متهم می کند. این گروه عمدتاً از شهروندان تاجیک تشکیل شده و به دنبال سرنگونی حکومت سکولار تاجیکستان است. در سال 2021 طالبان پس از آن که دوشنبه تمرینات نظامی مشترک با روسیه در نزدیکی مرز انجام داد، صدها جنگجوی جماعت انصار الله را در امتداد مرز افغانستان با تاجیکستان مستقر کردند. عبیدالله بهیر، یکی از چهره های اکادمیک در کابل، گفت که طالبان از تاجیکستان خواستند که کنترل سفارت افغانستان در دوشنبه را به آنان واگذار کند. او افزود که طالبان همچنین خواستار بسته شدن دفاتر جبهه مقاومت ملی که ادعا می شود در تاجیکستان است نیز شدند. با وجود اختلافات، تاجیکستان و طالبان در حال برداشتن گام ها برای تقویت همکاری هستند. افغانستان در حال حاضر بخش بزرگ از برق خود را از تاجیکستان و همچنین ازبکستان، یکی دیگر از همسایه های شمالیش، وارد می کند. دو طرف درباره پروژه های اقتصادی جدید و کاهش محدودیت های ویزا نیز گفتگو می کنند. اما به گفته کارشناسان، همکاری آنها محدودیت های دارد. شیرعلی رضاییان، تحلیلگر سیاسی تاجیک، با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که بعید به نظر می رسد که این روابط به حد گسترش یابد که سفارت افغانستان در دوشنبه به طالبان واگذار شود، زیرا این موضوع در داخل تاجیکستان بسیار حساس است. ادوارد لیمون، کارشناس آسیای مرکزی در پانتون تگزاس، گفته است که به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی تاجیکستان همچنان بعید است. او گفت که طرف تاجیکستان انگیزه چندانی برای تغییر وضعیت موجود ندارد. روسیه تنها کشور در جهان است که به طور رسمی حاکمیت طالبان در افغانستان را به رسمیت شناخته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
حالا هم در مورد ایجاد کارگاه‌های گلدوزی و خیاطی در افغانستان به شما می‌گوییم. ده‌ها دختر بازمانده از کار و آموزش در آنجا سرگرم کار هستند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، زنان را از کار در شمار زیادی از اداره‌های دولتی و غیر دولتی باز داشته و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم کردند و پانتون‌ها را نیز برای دختران و زنان بستند. بیشتر در این گزارش.
در یکی از کارگاه های خیاطی و گلدوزی در کابل، گروهی از زنان روزانه مصروف دخت لباسند. کارگاهی که به ابتکار زنی از ولایت غزنی برای حمایت از زنان و دختران بازمانده از کار و آموزش ایجاد شده است. این زن که نخواست نامش فاش شود، به رادیو زودی گفت در حکومت پیشین در وزارت کار و امور اجتماعی وظیفه داشت، اما پس از تسلط طالبان مجبور به خانه نشینی شد. او که مادر 5 کودک است میگوید آن که شوهرش نیز خیاطی میکند، او اما بخش بزرگ از مصارف خانواده را تامین میکند.
گند افغانیم جوړوم، هر رقم لباس جوړوم.
خودم گند افغانی و هر نوع لباس میدوزم. به شاگردانم هم آموزش میدهم. هم چرمه دوزی میکنم و هم خیاطی. مردم لباس های عروسی را هم میآورند. خلاصه هر نوع لباسی میدوزم. اول فقط در خانه خیاطی میکردم. بعدن دکان گرفتم تا که همین شاگردان را درس بدهم. حتی یک ویترین کوچک هم در پیش روی دکان گذاشتم و وسایل خیاطی میفروشم. اول اقتصاد ما خوب نبود. حالا خیلی بهتر شده است.
او می‌افزاید که در این کارگاه بیش از 20 زن و دختر با او کار می‌کنند و بسیاری آنان کسانی هستند که از سوی حکومت طالبان از کار و آموزش باز داشته شدند. یک دختر ساکن کابل که از آموزش باز مانده و در این کارگاه کار می‌کند می‌گوید این مصروفیت از نظر روانی و اقتصادی برایش بسیار کمک کننده است. او که هم نخواست نامش ذکر شود به رادیو زودی گفت:
ما پنتون می‌خواندیم خبر یک سمستر مونده بود که اما تو بند شد دیگه. اما بخش قابلگی کم می‌خواستیم. یک سال میشه دیگه که در حیاتی کار می‌کنیم، چون دیگه هرچی که انتظار کشیدیم به خاطر درس خواندن دیگه بس نشد، مجبور هستیم دیگه در حیاتی رو آوردیم. خدا مصروف کرده. اما اقتصاد دیگه دختری که مثلا از درس و از تعلیم میمانه چقدر از ضرورت داره برای همه چیز باید داشته باشه، در یک سرپای خود استاد شده و او خاطری حیاتی هم برای ما زیاد کمک کرده.
آنان میگویند با آنکه بارها با توصیه ها، نظارت ها و حتی تلاشی ها از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روبرو شدند، اما تاکید میکنند که کارشان را ادامه دادند. نه تنها در پایتخت بلکه در شماری از ولایت ها نیز بسیاری از زنان به گلدوزی یا خیاطی روی آوردند. یک باشنده ولایت هرات و مسئول یک کارگاه خیاطی میگوید که در حکومت جمهوری پیشین در اداره های مختلف عدلی و قضایی هرات وظیفه داشت، اما پس از آن که توسط طالبان از کار برکنار شد، در ولسوالی جبرائیل این ولایت کارگاه گلدوزی ایجاد کرد که 25 زن و دختر دیگر که از کار و آموزش باز مانده نیز با او کار میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/